د وی وی ډیو د دې ماخمنۍ خبرونې د اهمو ریپورتونو سره ټکی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن سرحدي لارې په دریم ورځ هم تړلې پاتې شوې. پاکستان ټینګار کوي چې طالبان دې د اتوار ورځې برید کوونکي ور وسپاري. طالبان ویلي چې دوی پلټنې کوي او آینده کې به د داسې پیښو مخه نیسي. د بشري حقونو یو نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل په طالبانو غږ کړی چې په وروستیو کې گرفتاره کړی شوي د بشري حقونو زنانه فعالانې دي فوري آزادي کړي. طالبان وایي د ځینو ښځو د احتجاجونو تر شا د بهرنیانو لاسونه دي. پاکستان کې د ترهګرۍ ضد عدالت کوچنیانو باندې د ځانمرګ برید په قضیه کې دوه تنو ته د مرګ سزا اورولې ده. او په انډونیشیا کې د نړۍ د شلو اقتصادي طاقتونو یا جی 20 ډلې سرمشري ناسته. په اوکراین باندې د روس د حملې په اړه بحث د دې ناسې پر ماحول اثر اچولی دی. نور رپورټونه به هم ولرو په دې هیله چې د پروګرام تر پایه زموږ سره مل پاتې شئ.
خیر راغلی دا د وی ای ډیو د روانو چارو خبرونه ده. وخت شوی دی په پیښور کې د ماخوستن لاس په کابل کې د ماخوستن نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 2 بجې دي. زه فواد لامیم او په دې یو ساعت کې به تاسو سره تفصیلي رپورټونه شریک کړم. لومړی رپورټ هم د پاکستان نه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن پوله نن د درېیمې ورځې لپاره هم تړلې پاتې شوه. د چمن زلی ډیپټی کمشنر وی ډیو ته ویلی چې څو چې افغان طالبانو د اتوار ورځې بریدګر پاکستان ته په حواله کړی نوی تر هغه پورې به دا پوله بند پاتې وي. خو نوموړي دا هم وویل په پاکستان کې یو شمېر ایثار پاتې شوي افغانان تیر شپه د اصلي لارې نه بغیر د قبایلي سیمو د لارې افغانستان ته ستنه کړی شوي دي. د طالبانو ویا ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی د اتوار ورځې د برید کلکې پلټنې کوي او دا خو د بریډ کون کې د سپارولو خبره یې نه ده کړې. په دې اړه نور تفصیل زموږ خبريال نعمت الله سرحدي تاسو وړاندې کوي.
د وی یو ای ډیو سره په خبرو کې د سرحدي ضلع چمن مرستيال کمشنر عبدالحمید زری دغه خبرې تکرار ور بیا وکړي. سترسو ګډه پوله باندې دوسی پر مقام پر پاکستانی چارواکو باندې بریډ کون کې کس پاکستان ته افغان طالبان په ولا کړی نوی تر هغه به دغه بندر بند وي او هر قسمه پیاده تګ او راتک او تجارتي اموال څخه ډک مورشان ته په سرحد پار تلو اجازه پاکستان ور نه کړي. خو مرستيال کمشنر دا هم وویل ستیر ورځ په پاکستانی خاورې کې ایثار افغانان خپل وطن ته د ستنېدو اجازه ورکړل شول او نن د منګل پورس په سپین بولدک ایثار پاکستانیانو چمن ته راپری شوول سول چې دغه تاګ او راتګ د مرکزی لارې په چپه د تصدق پور څخه وسو. خو د پاکستان پر دغه غوښتنو باندې د افغان طالبان ویا ذبیح الله مجاهد نن پر ټویټر ټولنیز رسنۍ په خپل پیغام کې پر دغه پیښه خواشنی څرګنده کړې ده او د پیښه عاملینو پیدا کولو او پلټونو لپاره لوړ پوړي هیئت ټاکلو خبره کړې ده. د افغان طالبان ویا ذبیح الله مجاهد په خپل پیغام کې نور زیاته کړې ده د سپین بولدک څخه چمن کې تلونکي لارې باندې نامعلومه کس پر پاکستانی چارواکو د ذکرې دي. په روان وخت کې به دغه رنګ پیښو مخنیوي کول د پاره پاملرنه ونیول سي. خو د افغان طالبان ویان په خپل پیغام کې دا نه دی ویلي دي چې د پاکستان پر غوښتنه به دغه بریدګر نیولو پاسو پاکستان ته پاواله کړي کوم په خپل هیواد کې مکتمه پر وچلوي. خو د پولې د بندېدو له امله نه یوازې د سیمې تجاران بلکې د افغان ترانزیټډ اموال وړونکو پاکستاني ډریورانو هم په چمن سره د شهر کې د زیات یخنۍ کې ولاړ د سخت مشکلاتو سره مخامخ دي.
زموږ ټول د چمن د کوټ پورې د دې کاروبار سړي د بارډر سره تعلق لري. نو بارډر نن درې مدي بندې بالکل کاروبار ټپ ولاړ دی او نه ګراکسه نه شيسته چې د کوټ څخه خو مهمانه راکول چمن کې سودا وکول یا غوس ناراضي وای بارډر بندې نو چمن نه ناراضي.
بارډر هر وخت بند شي ګنا نو پریشانی د ګاډیانو والا ته بشارګان غریبان ولاړ دي مسافر او په د ګاډین درندې ګاډین دي پټیرو زور راځي او دلته ډریوران کلینران غریبانان بس خرچې د جیبه کا او بس هر مشکل چی کنه ټول زورې د ګاډیانو ورځي.
ګډه پوله د نومبر په 14 د اتوار په ورځ هغه محل بند شو کله چې یو مسله کست به بدوسی مرکزی لارې څخه په پاکستان کې را داخل سو او پر پاکستانی چارواکو ډز وکي او یو پاکستانی ملیشیا عسکر ووژل او دوه نور ټپیان کو. خو دغه پیښه وروسته بیا نشته پیل سوی او پاکستان افغانستان ترمنځ ګډه پوله بند شول. نعمت الله سرحدي وی وی ډیوا چمن. Thank you.
د ډیو سره اوسئ.
د هم خرالی د بخنه نړیوال تنظیم یا امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان د طالبانو ناغوښت دي چې د بشري حقوقونو زنانه فعالانه چې په دې ورستوي کې طالبانو گرفتار کړی دي هغوی دی په فوري توګه د قید نه آزاد کړی. امنیسټي انټرنیشنل د ګل یادوشم په ورځ وایي دي چې طالبانو لس ورځې مخکې د ظریفي یعقوبی، فرحت پوپلزی او حمیرا یوسف په نومونو د بشري حقوقونو خزینه کارکنان نیولې دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد تیره هفته ویلی وو چې د خزو د ځینو اعتراضونو شاته غنی له بهر څخه لاسونه هم لیدل شوې دي خو په دې اړه کوم ثبوت وړاندې نه کړ. نور تفصيل د شاهناز نفیس پر رپورت کې.
د بخنې نړیوال سازمان د جنوبی اسیا د برخې کارکونکو سومیرا حمیدی، د ظریفه یعقوبی، فرحت پوپلزی، حمیرا یوسف او د نورو نیولې شوو همکارانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. هغه وایي طالبان باید د اوسنو چارواکو په توګه قوانین او نړیوال شرایط ومني او له کوم قید او شرایط پرته د بشري حقونو نیولې شوې خزینې فعالانه خوشي کړي.
په افغانستان کې د بشري حقونو د خزینه مدافعینو د نیولو وروستۍ څپه د طالبانو د ظالمانه سیاستونو په وړاندې د هر ډول سولې اعتراض او مخالفت د ځپلو بل هڅه ده چې په ځانګړي ډول د خزو او نجونو بشري حقوق نقض کوي.
افغان میرمنې وای طالبان د لومړی ورځې نه د خزو پر ضد دي.
دوی به هیڅ کار نه لري، شپه او ورځ پر خزو باندې محدودیتونه لري. هم دا اوس افغانستان کې افغانان تر لوړ لاس خپل د بدن غړي خرڅوي، اما دوی په دې باندې کار کوي چې یا شیز دې په کور کې کښېني، شیز دې تعلیم نه کوي، شیز دې پات ته نه ځي. په افغانستان کې ډېر نور ستونزې شته چې دا غل لپاره باید دوی شپه او ورځ کار وکړي.
اروپایي اتحاد هم په افغانستان کې په میرمنو باندې د طالبانو اضافي بندیزونه لکه پارکونو او حمامونو ته د میرمنو په تک بندیزونه غندلې دي. خو د بشري حقونو د سار ادارې یو چارواکي حیدر باروائی د طالبانو د زیاتو پر ضد تش خبرې یا بیانونه کافی نه دي.
زما په فکر چې د اگست 15 وروسته چې موږ څه لیدلی نو هغه بیانونه دي، خو په کار ده کوم پلان وي، کوم عملی ګامونه وي چې هر ورځ د بشري حقوقو حالت وڅاري او د طالبانو سره د هغوی د ظلم حساب کتاب وشي او د جنایتونو له امله یې محکمو ته وړاندې کړی شي.
د تیر اونۍ پیل کې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په یو خبری کانفرنس پر مهال خبریالانو ته د میرمنی یعقوب د نیولو په اړه وویل چې د دې پیښې په باب معلومات نه لري او د معلوماتو د راټولولو وروسته به خپل دریځ د رسنو سره شریک کړي. تر دې مخکې د ښځو د حقونو د ملاتړ یو شمیر بنسټونو هم د طالبانو له بند څخه د خزینو فعالانو د خوشی کولو غوښتنه کړې وه. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
بل پلو په افغانستان کې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده قاضیانو ته امر کړی دی چې په هغو کیسونو کې چې د حد او قصاص شرطونه یې پوره کړي وي حد او قصاص ورباندې جاری کړي. خود مذهب او قانون چارو پوهان وایي د حدود او قصاص د شرعي نظام نافذ کولو وړاندې یو پیاوړی سیاسي، اقتصادي، عدالتي او انتظامی نظام رامنځته کول مهم وي، کوم چې اوس مهال په افغانستان کې وجود نه لري. نور تفصیل د پیښور نه د ډیوه خبریال عبدالرزاق په دې رپورت کې وړاندې کوي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترجمان زبی الله مجاهد په ټویټر ویلي چې هیبت الله اخونزاده د قاضیانو سره لیدنه کې هغې ته امر کړی چې د غلو، انسان تښتونکو او د فتنګرو قضیې په ښه ډول وڅېړي او هغه مقدمې چې د حد او قصاص ټول شرعي شرطونه یې پوره کړي وي مکلف یې چې حد او قصاص ورباندې جاری کړي. پدې حق لا په ترکیه کې مېشت افغان مذهبي سکالر فضل هادي وزین وایسا په امریکا دی ونیوز ته وایي چې د افغانستان په وسني وضعیت کې دغه عملی کول سره د انصاف ورکولو په ځای به د مشکل سبب وګرځي.
یعنی صرف اسلام حدود نه دی، قصاص نه دی، په اسلام کې اقتصاد دی، په اسلام کې عدالت دی، په اسلام کې سیاست، اقتصاد، دا ټول یو سره اړوند دغه دی. نو هغه لپاره سیستم جوړ شي، کوالیفایډ قاضیان باید پدې کې، اته د پولیسو خبره ده، پدې کې د سرنوالي خبره ده، چې ظرف ته جوړ کړی نه، چوکاټ ته جوړ کړی نه، د حدود تطبیق لپاره اهل کسان تربیه شوی نه په سیستم کې، نو بیا خو دا په کار نه ده. اصلا دا خو د نه غلط استفاده کیږي.
د مذهبي پوهانو تر مخه حدود هغه جرمونه دي چې په قران پاک کې ورته مشخصې سزاګانې متعین کړې شوې دي، چې مقصد یې په ټولنه کې د خلکو د ځان او مال او د یو بل د عزت تحفظ کول دي. په دغو جرمونو کې د زنا کولو، د شراب څکلو، د غلا کولو او د قذف، یعنی د بی اساسه تور لګولو حدود شامل دي. مذهبي پوهان وايي په قصاص کې د مقتول کورنۍ ته د حق تر لاسه دي چې د قتل ثابتې دروستو قاتل د قانون تر مخه وجني. په افغانستان کې مش د قانوني او سیاسي چارو کارپوه عبد الناصر شفیق وایس اپ امریکا دی ونی واستوای.
اما تر څو چې هیواد یو اساسي قانون نه پیدا کړي او داغه تر څنګه د مختلفو سیاسي ګوندونو د بې باورۍ په نتیجه کې دا نظام هر لحظه بهرنیانو د ملاتړ په صورت کې د ګواښ سره مخ دی، نو زه فکر کوم چې په دې زمانی مخته کې له طالبانو څخه د دې ډول یعنی قوانینو اعلان شاید صرف د یو سیاسي مانور په توګه باندې وسی.
د پیخور پوهنتون د تاریخ څانګې استاد ډاکټر الطاف قادر او وایس اپ امریکا دی ونی واستوای. په پاکستان کې هم د جنرال ضیاء الحق په دور کې حدود آرډیننس نافذ کړی شوی وو، خو بیا هغه خلکو د خپل مقصدونو لپاره کاراوه او په هغه کې تر ټولو زیات نقصان میرمنو ته رسیدلی وو.
هغه کې ډاکټر نه لومبانه کیسه خدایاله چې خلکو د خپل ذاتی دښمنو اغستو لپاره بعضی سيزونه وکړل، په کاټ باندې به الزام لګاو چې د ډاکټر کولې به مو مسله دا شوه چې په دغه آرډیننس لاندې دوه سيزونو کې فرق نه شوه. یو تاسو ته مونږه زنا وای او ستا چې د پنګریزه کې ورته ری پېټنه په زور دياته باندې، نو په خزه باندې به دا بار راته چې داوه به وکړه چې ما سره دا چل شوی دی، نو هغه ته به پکې سزا ملاوي. دا نو د ټولو نه زیات مسلې د دغه نشو، نو هغه چې زینو ته راغلی وي.
طالبانو د نوی لسیزې په مهال په خپل لومړی دوره کې هم په افغانستان کې خپل شری نظام عملی کولو، چې په قتل تورن او محکوم تن به د عامل سروان دی وجو، په غلا د تورن او محکوم تنانو لاسونه به پرې کول، مخونه به ورلا تورول او په لارو کوڅو کې به ګرځول. دا په داسې حال کې چې نړیوالو ټولنې او د بشري حقوقو نړیوالو ادارو د قصاص او د غلا په تور د نیول شو کسانو د لاسونو پرې کولو مخالف وو. عبد الرزاق وایس اپ امریکا ڈی ون نیوز پہ خبر.
ویو ای ڈیوا پر سیٹلائٹ ٹی وی
هر ورځ سلیریش ساتا پر ڈش اینٹینا تاسو پر یوٹیل سیٹلائٹ پر ٹیلیویژن تولا او بے طرف خبرونا باسونا او چیڑنے کتلے او اوریدلے شئی
دا یوٹیل سیٹلائٹ فریکوینسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری
هر ورځ سلیر ساتا
او سم د پاکستان حالات. په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد عدالت هغو دوو تنانو ته د مرګ سزا اورولې ده، کوم چې ویل کیږي په چینایي انجینرانو باندې ځانمرګي برید کې لاس درلود. په ځانمرګي برید کې چې د نه چینایانو او څلورو پاکستانیانو په شمول دیارلس تنه مړه شوي وو، او د پیښې وروسته د هغه وخت خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي وو چې هغه ځانمرګي برید تحریک طالبان پاکستان ترسره کړی دی. پولیس ویلي په قضیه کې څلور کسان بری شوي او څلور نور ممکن افغانستان ته تښتېدلي وي. نور حال په دې اړه تاسو ته احسان محمد خان وړاندې کوي.
د پاکستان د ترګرۍ ضد یو ځای عدالت چې په چینایي انجینرانو ځانمرګي برید په تور دغه دوه تنانو ته د مرګ سزا اورولې. د ځانمرګي برید چې تیر کال د جولای په میاشت کې د خیبر پښتونخوا کوهستان سیمه کې ترسره شوی وو، چې په نتیجه کې یې نه چینایي انجینران او څلور پاکستانیانو په شمول دیارلس تنان وژل شوي او تر شلو نور ټپیان شوي وو. د ګلپورس په ابتباد کې د هزارې د پولیسو مشر زیشان اصغر مطبوعاتی کانفرنس کې وویل دغه د پولیسو او تفتیشي ټیم لویه کامیابی ده چې په یاد ځانمرګي برید کې ککړتنانی ونیول او ورته سزا هم ورکړل شوه.
ټرایل کې دوران دو ملزمان کو 13-13 بار سزائے موت دی گئی اور 32-32 بار عمر قید کی سزا دی گئی. تو یہ میرے خیال میں ہمارے لیگل سسٹم کی بہت بڑی کامیابی ہے.
دے وائی زمون طرح گرائی پر زد پولیس و سانگے و استخباراتی اداروں و کھڑاو او حسو پا نتیجہ کی دا زانمرگی برید دغا پیخی پلٹنی تر کامیابی ورسی دے لی تورن تنان ونیول او زندان تا ولی گلی شو. دا دوی دا قضی اورونا تر سرشوا او دا اورونا سرتکی دو روستو محمد حسین عرف سید محمد او محمد ایاز عرف جان باز تا دیالس وارا دا مرگ سزا او دو درش زلا دا عمری بند سزا او رول شوی دا. دا پولیسو دا غجت پوری چارواکی زیشان ازغر زیاده کرا دا پا لمری زلدا چه دا کمزان مرگی برید کون کی تر حق دا فامیل او حق چا سوک چه پا دا غبرید کی ورسرا ککروو پیجنگلو شوی. یاد دیوی دا غزان مرگی برید هدف حق انجینئران وو چه پا کوهستان سیمه کی دا داسو برېښنا پروژه کې یې کار کاوه. دا پولیسو تر مخه په دې قضیه کې سلور نور تنان د ثبوتونو د نشتوالي له امله بری شوي هم دي. د پاکستان د بارنیو چارو وزارت د ګلپورس په یو بیان کې وویل چې دغه عدالتي پریکړه د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په لړ کې د پاکستان د ژمنتیا ښودنه کوي. مونږ یو ځل بیا په پیښه کې قربان شوي تنانو کورنیو سره خپل خواخوږي څرګندوو او په پاکستان کې د چینایي کارکونکو پروژو او بنسټونو خوندي ساتلو ته ژمن یو. یاد دیوی بیجینګ لخوا د دغه عدالتي پریکړې په اړه لا کوم غبرګون نه دی لیدل شوی. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، دیوا.
بل پلو د جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی غړی او د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر وکیلان وایي چې د علي وزیر په 15مه او معلومه وروستۍ مقدمه کې هم هغه ته ضمانت منظور شو او اوس د پاتې قانوني کاروایی پوره کېدو وروسته به هغه خوشی شي. نور تفصیل د دان بیټنی نه په دې رپورت کې اوریدل شي.
د جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر علي وزیر چې په کومه مقدمه کې ضمانت منظور شو، دا مقدمه د هغه پر ضد د کال 2000 د نومبر په 15مه نیټه د شمالي وزیرستان د میرانشاه په تاڼه کې درج شوې وه. او د وکیلانو په خبره دې مقدمه کې د بغاوت، ریاست او ریاستي ادارو د سپکاوي او پر ضد د خلکو راپارولو ماده لګول شوې. په پېښور کې وتلی وکیل شاب خټک په دې اړه وایي،
علي وزیر باندې چې کوم کیسونه دي په دې کې دا یو نیچر کیسونه دي جوړي او په دې کې دا بعضی دفعات چې هغه تقریبا په هر کیس کې موجود وي، هغه د انګریزانو د زمانه یو قانون ده لکه مزاحمت کول نو هغه بیا دا غداري مقدمه کې جوړه کړه.
علي وزیر په کال 2000 کې پېښور کې پولیسو نیولی وو او کراچۍ ته بیا بوتلی وو. وروسته په کراچۍ کې په هغه پسې درې نورې مقدمې راایستل شوې وې او د څلورمې مقدمې اوریدنې پر مهال پسې د میرانشاه مقدمه راایستل شوې وه او گرفتاری پکشه اشکاره کړې وه. د هغه وکیل شعیب صدوزی وایي، عدالت د لسو لکو روپو په مچلکو ضمانت منظور کړو او اوس به د خوشي کولو پاتې قانوني کاروایی کولی شي. لسو لکو روپو مچلکې یا بیل بانډ څه شی دي؟ په دې اړه بیا وکیل شاب خټک وایي،
زیات نه زیات 2,00,000 پورې دغه ضمانت خلک اخلي. اوس بیل بانډ چې دي نو په دې کې دا دي چې یو کس ته هغه ضمانت منظور شو نو دوه کسان به چې یو بل د یو سړي ضمانت منظور شي نو بیا زیاته توجه دي په پکار وي چې هغه بیل بانډ د هغه سمدستی جرم شي او هغه په غیر قانوني حراست کې مزید ونه ساتل شي. نو په بیل بانډ کې ټیکنیکلیټیز راو باسل یا داسې شرایط کې فوزل چې دا غبن کس رهایی شي یا مؤخر شي یا هغه وځنډیږي نو دا هم یو بې انصافي ده.
علي وزیر چې کال 2000 راسي د کراچۍ په مرکزی زندان کې بندي دي، په 25 اکتوبر عدالت په هغه مقدمه کې بری کړی په کوم کې چې هغه نیول شو. دا وخت په کراچۍ کې د علي وزیر پر ضد درې نورې مقدمې د کراچۍ د ترهګرۍ پر ضد عدالتونو کې رافانې دي، په کوم کې چې د نوموړي ضمانتونه هم منظور شوې دي. په پی ټی ایم حکومتي اپوزیت چارواکي دا تور لګوي چې د ریاست او ریاستي ادارې بدنامولو لپاره له بهر څخه پیسې ترلاسه کوي، خو دغه تور په ځواب کې منظور پښتین وایي.
دومره هم مقدمه چلیدلی دی هغه ټولو کې چې کله عدالت ته لاړ شو نو هلته بریکېږي پکې. نو د دې نه دا اندازه ولګوئ چې علي وزیر بې ګناه جیل دی، یعنی زموږ د پی ټی ایم چې څومره ملګري دي آ په دې نه دي په جیل کې چې دوی څه جرم کړی دی، په دې نه دي په جیل کې چې دوی څه غیر قانوني حرکتونه کړي دي، که مونږ غیر د آئین او د قانون نه لرې خبرې کړي وای، یعنی دلته غیر قانونی کار جرم کړی وای، نو دا عدالتونه خو د پاکستان دي، دوی به مونږ تر اوسه پر سزا را کړی وای. خو
دا یادونه ده چې پی ټی ایم کال 2013 راسي جوړ شوی چې د پښتنو د حقونو خبره کوي او د پاکستان آئندنه د جنگ ځپلو خلکو ته خپل حقوق ترلاسه کولو لپاره مبارزه پیل کړې. د دې پر ضد یو شمېر مقدمې جوړې کړل شوې، خو په دې وروستیو کې هم زیاتره مقدمې یخو عدالتونو خارجي کړې او یا پکې ضمانتونه منظور شوي دي. عدنان بیٹنائی، دیوا بنو.
دا د وی وی ډیبا د روانو چارو خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی نه تاسو خبريږي، او تاسو یې کولای شئ په ټی وی، ریډیو، په ویب سټ او په سوشل میډیا یې وګورئ او واوري. اوس هم د پاکستان سیاسي حالات. د انتخابي کمیشن په خواځ سپریم کورټ درې کسیز بنچ په خوانی وزیر اعظم عمران خان ته د کمیشن د سپکاوي په سر د قانوني کاروایي د پاره نوټیس جاری کړی دی. بل پلو د پوز د نوی سرلخکر د ټاکلو په معامله باندې حکومت او مخالفه تحریک انصاف ګوند ترمنځ یو بل پر ضد د تورونو لړۍ دوام لري. همداشان د سرکار اسلام آباد په لور د تحریک انصاف لانګ مارچ هم روان دی. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د خبریال پیر ولایچان او ورو چمدا اوس د سکایپ د طریقه په پروګرام کې را سره دی. پیر صاحب سره مشه په خیر راغلی. سلامت اوسې. اول که د لانګ مارچ نه شروع کو، د تحریک انصاف دغه لاجون کې تازه خبرې څه دي؟ ویل کېږي چې عمران خان نوي تورونه بیا پوری کړي دي، په دې اړه باندې که لږ څه معلومات راکړي.
لامې صاحب، یو خو د عمران خان باندې چې قاتلانه حمله شوې وه، د هغې نه پس دغه لانګ مارچ نن شپږمه ورځ ده، او نن د چینیوټ علاقه د پنجاب چې دا هلته کې دی را غون شو د لانګ مارچ ګډونوال، او دغه سیر په خیبر پختونخوا کې نن د بیلابیلو ځایونو قافلې چې کوم نینو اغار روان شوې دي. نو په دې موقع باندې عمران خان د ویډیو لینک د لارې وینا کړې ده، هم خیبر پختونخوا کې د لانګ مارچ ګډونوال ته، هم په پنجاب کې. او تورونه خو د مخکې نه دا لګول چې شهبا شریف وزیر اعظم باندې چې ګنی هغه یو عدالتی مفرور عمران خان چې ورته وی نواز شریف سره مشورې کوي، د نوې آرمی چیف د ټاکلو حواله سره، نو پخوانی وزیر اعظم وی یا تور د داغه چې یو عدالتی مفرور څنګه د پاکستان د فوج د نوې سرلخکر فیصلې کولی شي. نن هغه دا تور لګولې دی عمران خان چې نواز شریف یو داسې د فوج نوې سرلخکر راوستل غواړي چې هغه د نواز شریف ټول کیسونه معاف، او عمران خان وی چې ګنی ما باندې اهل کی داس یو آرمی چیف راوستو دی منصوبه جوړه کړی دا. خو چې کوم حکومتي وزیران دي هغه د عمران خان دا تورونه ردوي، او د دفاع وزیر آصف ویلي چې لا تر اوسه پورې د سره سم مشورت نه لري شوی د نوې سرلخکر په ټاکنه باندې، نه د نواز شریف سره، نه د بل چا سره. او خواجه آصف دا خبره هم کړی ده اسلام آباد کې چې د 13 نومبر نه پس به د نوی آرمی چیف د ټاکنې په معامله چې کوم نه نمونه راځي د جی ایچ کیو نه حکومت ته، د دفاع وزارت د لارې، او بیا به حکومت دې کې یو نوم اعلان کوي. خدا مرحله چې دا بر 13 نومبر نه په شروع کیږي، او اوس پورې هغه ویل چې دا په دې اکلا د چا سره سلا یا مشاورت نه ده شوی. جی،
او د پاکستان په مطبوعاتو کې په دې اړه باندې څه ویل کیږي چې دا د پوز د سرلخکر ټاکنه دا موضوع څومره اهمه ده، او څومره د پاکستان په سیاسي ماحول باندې وروسته اثرات اچولای شي؟
رامې صاحب، دلته کې سیډون کې او مطبوعاتو کې دا نظر لرلی شي چې دې کې شک نشته چې د پاکستان طاقتور فوج دی، او تل ملکی سیاست کې کردار لوبول دی هغه فوز په خپل منی خو فوز اوس دعوه کوي چې اوس هغه د سیاست نه لاس اخیستې دی او د فوز چې کوم د نوي سلحکار تعیناتي نو څېړونکي او دا وایي چې هر یو لوی لیډر دا غواړي که هغه حکومت کې یا پوزیشن کې چې یو داسې کس راشي چې هغه هغه ته نږدې وي. خدای اختیار د وزیر اعظم دی د ناست وزیر اعظم چې هغه څوک راولي. نو دلته کې چې عمران خان ناکامې غوښتنې کوي یا په کومه طریقه سره چې هغه تورونه لګوي نو په دې باندې خو څېړونکي نیوکې کوي. د فوز پخواني جرنیلان هم نیوکې کوي. نن په اسلام آباد کې د فوز چې کوم د پخواني افسرانو سوسایټي د ایکس سروس مین سوسایټي هغه هم دا ویلي دي چې دا حق د شهباز شریف دی او هغه هم دا الزام لګي چې ګني عمران خان د داسې تورونو سره د فوز د نوي سلحکار تعیناتي چې دا کو هغه هر څوک راځي نو هغه لانجمنه جوړول غواړي. جی
او بل خبره د سپریم کورټ نوټیس چې عمران خان ته جاری کړی دی چې مونږ مخکې هم یادونه وکړه په دې اړه کلکته نور معلومات را سره شریک کړی.
لامې سب دی الیکشن کمیشن لخوا دی عمران خان په ضد دوه فیصله مخې ته راغلي دي. سخت کال یو خو ممنوع فنډینګ کیس کې راغلي دي چې پکې عمران خان باندې الیکشن کمیشن وایي او چې عمران خان ولغه په ګوند باندې دا الزام ثابت شوی دی چې د ملکی قانون په ضد د خپل پارټۍ لپاره د بهر ملکی وګړو او ادارو نه فنډونه اغستري او دویم په عمران خان باندې ذاتی د الزام الیکشن کمیشن ویچ ثابت شوی دی چې د توشاخانی نه کم غیر ملکی سربراهانو ته توفیق ورکړل وي هغه خرڅ کړی دی. نو او هغه اساسي چې کم دی د نوی خودلې دغه دوه فیصلو په سر په رستو کې عمران خان او دغه د پارټۍ ځینې مرکزی لیډرانو پر لپسې بیانونه ورکړو چې د انتخابي کمیشن مشر چې کوم دی نو هغه د اپوزیشن سره ملاو دی هغه د پی ډی ایم کس دی او بل دا چې انتخابي کمیشن د دوی سره توپیری چلند ساتي د دغه بیانونو په اساس باندې انتخابي کمیشن خواست کړی دی سپریم کورټ ته چې د عمران خان په ضد د انتخابي کمشنر او د کمیشن د غړو په ضد بیانونو په سر د قانوني کاروایی وکړي شي د غیر سپکاوي په تور. نو په دغه وخت کې د سپریم کورټ د نوټیس جاری کړی دی او عمران خان او هغه دوه نږدې ملګرو فواد چودري او اسد عمر ته هم د عدالت د سپکاوي د کمیشن د سپکاوي په تور باندې. جی
ډیر زیاته مننه پیر صاحب ژوندی اوسئ. لکه څنګه چې مو واوریدل په پاکستان کې د اسلام آباد په طرف د تحریک انصاف لانګ مارچ د حکومت پر ضد پیل کړی دی روان دی. خو دا ځل په اسلام آباد کې کاروباریان او ځایي خلک د دغه مارچ یا د دغه لانګ مارچ هرکلی نه کوي بلکې د دغه لانګ مارچ پر ضد یې په اسلام آباد کې بنری لګولی دی. د اسلام آباد کاروباریان د حکومت او سیاسي ګوندونو نه غواړي چې سرخار دی د سیاسي اړېګړې نه پاک وساتي. د تفصیل نور د اسلام آباد نه زموږ د خبريال وقار احمد په دې رپورت کې لیدلې او اوریدلې شي.
د پاکستان سرخار یو وری بیا د تحریک انصاف د لاریون لوجې تړلې شوې او د خار په هر ځکه امنیتی چارواکي او تړلې لارې لیدل کیږي. د خار ځای اوسیدونکو او کاروباریان وای د احتجاجونو نه تنگ راغلي او ځکه په ټول خار کې د تحریک انصاف د لاریون پر ضد بینر لگولی چې ور باندې بلا بیل شوارونه لیکل شوی.
کاروبار باندې اثر دا پر چې بالکل لغه کاروبار من شي او تقریبا یو دوه میاشتې هغه نه پسم کاروباری حالات داسي چې لکه کرایا او د دکان ایکسپنس چې نو هغه ټول جیب نه مونږ ورکو. مونږ خو ډیر زیات تنگ راغلی مونږ بلکې وس دا سوچ کو چې اسلام آباد نه بار چته وس لاړ شو چې دا کیپیټل مونږ ته نخ کاری وسو.
د اسلام آباد زیات تر برخه دا محل د پولیس او امنیتی اهلکارانو د ولکې لاندې ده او دراتلون کې درنه مخه نیولو د پاره زی پر زی کنټینرې ودرولې دي. د اسلام آباد لوی تاجران وای دلته د هیواد د بیلابیلو سیمو نه خوراکي توکي تازه سبزی او میوه د کنټینرو د لارې راځي. زیاتوی چې کله نه د درنه اوازه شوي سوداګر د کنټینرو د کمې سره مخ دي.
ہمارا اکثر سامان دور دراز سے آتا ہے
مونږ تبہ د گرد هیواد نه لکه کراچی لاهور بلوچستان نه پدامال چی میوه او سبزیان دي په کنټینرو کې براتلل او کله نه دا کنټینر انتظامی د لاریون مخ نیولو د پاره په زور نیول پیل کړل کنټینر مالکانو د مال راوړو نه انکار وکړو او سم دغه مال په ټرکونو کې راځي چې خرچه پرې هم د کنټینرو مروي خو مال پکې کم وي ځکه اوس شیان خلکو ته هم ګران پریوزي
د سر خار اوسیدون کې وای هر کله چې اسلام آباد کې احتجاجونه وي نو ډېر ستونزو سره مخ شي او مریضانو طالب علمانو او د ژوند نورو برخو سره کارکونکي متاثر شي
چې لار باندې چې څوک هسپتال ته راځي څوک کاروبار ته راځي څنګه به گزاره کیږي چې خپل جمهوریت حق به استعمالي ته نور چاته د پریشان کې دا خو بد خبره ده
اسلام آباد لوی کاروباریانو سره سره د واړو دکاندارانو هم مرکز دی دا دکانداران د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو نه د خجوند لپاره اسلام آباد ته راغلي خو وای چې کله دلته احتجاجونه پیل شي نو کاری ټپ شي
کله حالات ملک صحیح نه به لګړي خو بزنس شي مونږ ډیر خوشاله چې کله خان لکه ملک حالات خراب نه به لکه زمونږ ډیر مسلې او زمونږ قرض معلوم نه لکه نو به ډیر مونږ پریشان یو
د سر خار اولس او تاجران وای د پاکستان عین ک خلکو ته یو خوا د احتجاج حق ورکوي نو بلخوا د غاین هر وګړی ته په آزادانه توګه د ګرځېدو او د تجارت ضمانت هم ورکوي باید د احتجاج پترس کې دي د خلکو دغه حکومت ونه تروړل شي وقار احمد وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد
د پاکستان مرکزی اقتصادی رابطه کمیټه زارینو ته اعلان کړی شوی د رایتی قرضو حجم کې اضافه کړی ده او ځوانانو ته د خود روزګار سکې منځوري هم ورکړي خو اقتصادي رابطه کمیټه زارعینو ته د بجلی په مت کې ورکړې شوې د بجلی یو یو یونټ کې په سر باندې 11 روپۍ فیصله واپس اخیستې او په خیبر پختونخوا کې کارمندګرو په دې باندې د مایوسۍ څرګندونه کړې ده نور حال تاسو ته زمو خبريال ریاض حسین په دې رپورت کې وړاندې کوي
د پاکستان مرکزی اقتصادی رابطه کمیټه په زراعتو د قرضو ورکولو حجم 20% ته سیوا کړي ځوانانو ته د کاروبار د لپاره قرضې ورکوي خو د دې وړاندې کروندګرو ته د بجلی په مت کې ورکړې شوې رعایتونه 14 روپۍ یونټ یې واپس اخستې په خیبر پښتونخوا کې د کروندګرو د اتحادیې کسان کونسل عمومي سکتر لیاقت خان وایي د کمیټې دغه فیصله کروندګر مایوس کړي دي اقتصادی رابطہ کمیٹے د زری قرضو هدف د 1419 ارب روپو نه 1302 ارب روپو ته زیات کړي او د ڈی پی سره کې 2.5 روپے کمی راوستي او د دې بیا د 1500 روپو نه 1200 روپے تراکو ځکړي شوی اقتصادی رابطہ کمیټه منځوري ورکړي چې د کامیاب ځوانانو د قرضو سکیم مخ په وړاندې بوزي په کوم کې چې ځوانان د کاروباري بانکونو څخه د 1,00,000 روپے نه تر 2.5 کروڑ روپے پورې د خپل کاروبار د پاره تر لاسه کولی شي چې ور باندې 3%, 4% او 15% سود لګول شوی په خیبر پښتونخوا کې د یو شخصي بانک اپریشن منیجر فواد خان وی ویډیو ته وایي کروندګر کولی شي د اسلامي بانکونو نه علاوه ټول کاروباري او زری بانکونو نه قرضې ترلاسه کړي
د دې فرد په کاروي د دې سره چې کوم د دې په نوم باندې او دا د دې لپاره مس په کوم ځمکې د لپاره دوی قرضاري نه چې هغه د دې په نوم باندې وي پاسبوک وته ویل کیږي در دې تحصیلدار نه د غوی نټیسټیډ وي اسلامي چسونه سېکټر دی خپل قرضې نه ورکې نور چسونه بانکونه دي نو غوی زیاتره قرضې ورکې
روانه میاش په ډومبه کې د پاکستان وزیر اعظم شاباز شریف زراعت ته د بجلی سر او قرضو په مت کې 1,300,000,000 روپو کسان پیکج اعلان کړی وو په دې رعایتونو کې 3,00,000 زری ټیوبولونو ته د 3,000,000,000 روپو په 14 روپے یونٹ د بجلی رعایتونه هم ورکړی شوی وو خو اقتصادی رابطه کمیټه دغه رعایتونه واپس اخستی دي د دې ترڅنګ مرکزی حکومت برآمدی صنعتونو ته په 19 روپے یونٹ د 1,00,000,000 روپو رعایتونه ورکړي اقتصاد پوها پروفیسر منظور علی وی ویډیو ته وایي نړیواله مالیاتی اداره IMF په داسې قسمه رعایتونو تحفظات هم لري
د سبسډي به اړه کې یزي چې دنو دغه لري ریزرویشن لري لکه د ټیکسټایل چې د بجلی په مت کې هغه لچې دانو په 19 روپے باندې یونټ ټیکس کړی دی هغه باغ حواله باندې هغه سره خبرې کول شي ضرور باغی خپل سوالونه او چتې خو د دې بعضی مواردا چې دې کما پالیسی ده چې هغه غیټ ایکسپلین کی.
وزیر اعظم شهباز شریف د اکتوبر په 13 نیټه د زراعت په څنګه کې د بیروزګار ځوانانو د لپاره 50 ارب روپے، د سر په مت کې 10 ارب روپے او د تخمونو په مت کې 14 ارب روپے رعایتونه اعلان کړي وو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا مردان.
په خیبر پختونخوا صوبې کې د صوبې په وسایلو، البته په اسمبلی کې د صوبې په وسایلو، د بجلی منافع او قومي مالیاتي کمیشن کې د صوبې برخې ترڅنګ په نورو مهمو چارو د حکومت او مخالفو ډلو ترمنځ تاوده بحثونه زیات شوې دي. حکومت تور پورې کړی دی چې په تیرو څور میاشو راهیسی مرکزی حکومت د یو سازش لاندې د صوبې فنډونه نیولې دي، خو اپوزیشن وایي د صوبې حکومت د ناقصه پالیسیو او بد انتظامۍ له کبله صوبه د ګډوډۍ ښکار ګرځولې ده. د صوبایي اسمبلی د غونډې نور حال تاسو ته زموږ خبريال عثمان خان په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د صوبایي اسمبلی غونډې پر مهال د عوامي نېشنل پارټۍ پارلماني لیډر سردار حسین بابک ویل د پښتونخوا حکومت تنور ولس په تیاره کې نه ساتي، سپیناوی دی وکړي چې د صوبي حکومت تر لاسه کولو لپاره کوم آئینی جنگ وکړو.
آیا دا حکومت مال جواب راکول شي چې د پښتونخوا د آئینی حقوقو لپاره دی پښتونخوا حکومت دغلته په سیسیای کې کم لابین کړی دی؟
اپوزیشن د پښتونخوا په حکومت غږ وکړو چې د صوبي د اصل مالی صورتحال په اړه دی مخالفو ګوندونو ته بریفینګ ورکړي، او اوس هم د مرکز سره د صوبي په آئینی حقونو جرګې کولو ته تیار یو. خو حکومت وایي کله نه چې وفاق کې د پی ډی ایم ائتلافي حکومت په واک کې راغلی نو د یو سازش لاندې د صوبي فنډونه نیولي. وایي که مرکز د پښتونخوا د فنډ برخه نه ورکوي نو د احتجاج ترڅنګ عدالت ته د تلو حق لرو. صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وایي
جناب اسپیکر، پالیسیوں کی وجہ سے کوئی مالی بحران نہیں ہے. مالی بحران
محترم اسپیکر صاحب، دو پالیسیوں لامالا مالی بحران نہ رہا گلے. مالی کرکیج امپورٹڈ او نالائق حکومت لوجی مخی ترا گلے دے. دا حکومت دو صوبے نا انتقام مخلی او ورکوٹی صوبے پا زبردستی سرا یرغمل کری دی. وہ میاشتی وشوی یو پیسے صوبے تا ندور کری.
د خیبر پختونخوا حکومت شمیرو تر مخه مرکز ته د بجلی منافع په مت کې 1.2 اربا، د نوي قبایلی زلو د پاره 9.9 اربا، او د کامی مالیاتی کمیشن په برخه کې 2.8 اربا روپی ورپوري دي. د مسلم لیگ نون اختیار ولی د وفاق نه د پندونو نه تر لاسه کیدو داوا دروغ وبلله، او وی ویل چې د مرکز لخوا هر میاش مالی پنګي د پختونخوا حکومت ته ورکول کیږي.
ان کو هم نه فنډز دیه هه، یہ جھوٹ بولتے ہیں.
په باقاعده توګه د مرکز لخوا صوبې ته فنډونه ورکول کیږي. کړومبې د دوی ماته دا وای چې کله تاسو سلور کالا انقلابی حکومتو، کله چې تاسو د مدینه ریاست جوړولو، کله چې نوې پاکستان تاسو جوړولو، هغه وخت تاسو د مرکز نه سمره فند اغستیو، لدی صوبې حکومت تاسو خوړلې دي.
خیبر پختونخوا کې په مالی چارو نظر لرونکو خبريالان وایي د مالی تنګسیاله کبله کلیس ترقیاتی پروگرام پر ټپ ولاړ دی، او راتنوم کې دو میاشتې امکان نه لري چې صوبه کې په پروژو کار جاری وساتل شي. او بل دا چې د صوبایي حکومت اخراجات د حد نه پورته سیوا کېدو له کبله صوبه د مالی بحران سره مخ ده. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
خراغلی تاسو د ویډیو دروانو چارو خبرونه اوري او ګوري. په کال 1904 اچایم کې د فوجي عامر په دور کې پاکستان په کراچي یونیورسيټي کې د تشدد پیښې نه پس په تعلیمي ادارو کې د طلبای یونین په جوړولو باندې بندیز ولګول شو. اوس د پاکستان د هر سیاسي ګوند په منشور کې د تنظیم طلبا بحاله کول یو مهم ټکی دی. د طلبا یونین بهالې باندې د پیښور پانتون دینو زده کوونکو چې د اسلامي جمعیت طلبای تنظیم سره تعلق ساتي یو مباحثه کړي، او د خیبر پختونخوا اسمبلی غړو سره یې بحث کړی دی. جزئیات د ساجد قاسم شاه او هاشم علي په دې رپورت کې لیدلې او اوریدل شي.
د طلبا تنظیمونو بحالی په حق له یو پارلماني مباحثه کې کم سوالونه راپورته شو. یو مهم سوال دا و چې څوک د طلبا نمائنده تنظیمونو بحالی کې خنډ دی او کلونو پس هم بلې دغه بندیز نه دی لرې کړی شوی. د بیل بیل سیاسي ګوندونو په صوبای اسمبلی کې نمائنده غړو هم په دې اتفاق کولو چې طلبا تنظیمونو بحالی له قانوني لارې راوباسل کېدای شي، خو تر اوسه داسې ولې نه دی شوی د دې جواب چا سره نه و. د پیښور پوهنتون زده کوونکي او د اسلامي جمعیتې طلبانو د طلبا تنظیم ناظم تقویم الحق وایي د دغه طلبا تنظیمونو باندې بندیز غټ نقصان ملک ته رسېدلی دی. نه د لاندې سطح نه د خلکو نماینده سیاست مداران پیدا کیږي او نه یې سیاسي تربیت وي.
هغه اوس د گراس روټ لیول پالیټیشنز نه راضي برا، اوس هغه خلک راضي چې هغه جاګیردار، هغه سرمایه دار او هغه یو خاندانی سیستم ته راضي. کله نه چې گراس روټ لیول لیډرشپ بن شوی دی په پاکستان کې، تاسو سیاستدانان ته وګورئ، کله په سینیټ کې خپل ووټ خرڅوي، کله په د وزیر اعلی په انتخاب کې، کله د پرایم منسٹر په الیکشن کې.
د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي اسمبلی کې پارلماني غړي سردار حسین بابک هم دا منل چې طلبا تنظیمونو باندې بندیز لوجې د زده کوونکو تعلیمي امور باندې رائے او نمائندګي نشته او سیاسي تربیته هم نه کیږي.
د تعلیمي ادارو دننه د طلبه یونین نه بهالول دام جبر دی او ان شاء الله دننه تروامه چې د طالب علمانو سمندر براوزي ان شاء الله خندان د ریاست رویه ده او د ریاست طریقه ده.
د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف حکومت کې د وزیر اعلی په اطلاعات خصوصي معاون بیلسٹر محمد علی سیف هم فکر کوي د طلبا تنظیمونو بحالی په حق له د سپریم کورټ د اعتراضات لري کولو لپاره س قانوني لار کراو باسل شي. نو سیاسي ګوندونه په دې متفق دي چې دغه بندیز دې لري کړی شي.
زه دا غنم چې ټول په متفق دي ان شاء الله دې کې ماته داسې سلوي رکاوټ نه ښکاری، خو صرف هغه چې کم قانوني پروسیجر دی هغه به اډاپټ کړو ان شاء الله، او کوشش به دغه وي چې سټوډنټ یونینز بحال شي، زر تر زره بحال شي.
په 9 فروری کال 1900 اتیایم کې د یو فوجي امیر په دور کې په طلبا تنظیمونو بندیز لوجي پاکستان کې تیر کلونو کې کوم سیاسي کات راغلي دي تر ننه د سیاسي ګوندونو وخت په وخت حکومت او واک اختیار اغستونه باوجود دغه طلبا تنظیمونو بحالی کې ناکام دي، او د دوی دغه ناکامي په پاکستان کې د دغه سیاسي او جمهوری اقدار لرونکو سیاستمدارانو کات یو واضح مثال دی. کیمرامین هاشم علي سره ساديه قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پیښور.
بیا هم په خیر اغلی په انډونیشیا کې د نړۍ د شلو هیوادونو د مشرانو غونډه پیل شوې ده. د اوکراین د جنگ په وجه چې څه حالات نړۍ کې مخې ته راغلي دي، له امله یې د جی 20 یا د نړۍ د شلو طاقتور اقتصادونو دغه غونډه د تقسیم ښکار شوې ده. نور تفصیل د ډیوا همکار نوشیروان قلندر د وایس اف امریکا په دې ریپورت کې تاسو سره شریک دي.
د امریکای یو انتظامی چارواکي نن د نهي سه شنبې په ورځ خبري اعلان ته ویلي چې د غونډې زیاتره غړي به یو بیان ورکوي چې پکې به دوی د اوکرين د جنگ غندنه کوي. ته نوم نه ښکار کول په شرط امریکایي چارواکي مطبوعاتو ته ویلي دي چې د په خیال د جی 20 یا د شلو مالدار هیوادونو دغه غړي به خپل بیان کې په اوکرين د روسي حمله غندنه وکړي، او دا به وایي چې د دې جنگ له وجې نړۍ سمره په معاشي توګه مشکل سره مخ شوي، او دا وخت دغه جنگ د انساني مشکلاتو د یو بنیاد په توګه لیدل کیږي. دغه امریکایي چارواکي مطبوعاتو ته دا هم ویلي دي چې د روانې اونۍ په اخره کې د جی 20 سرمشریزه غونډې په پای کې دغه بیان کې به د ډلې دریځ ښکار کړی شي چې پکې به روس د دې باوجود چې د جی 20 غړي هم دي یوازیتوب خواته بوتلې شي. خو دغه چارواکي دا نه دي ویلي چې څومره غړي د دې بیان مرسته کوي. دا ځل په انډونیشیا کې د شلو مالدار هیوادونو د غونډې درې اهمې نکتې دي: یو ډیجیټل فنی تعمیر، دویم د توانایي انتقال، او دریم د ډیجیټل بدلون چې د غونډې په آغاز کې ذکر هم شوی دی. سفارتي چارواکو ویوه ته ویلي دي چې د غونډې په اړه شریکه اعلامیه کې به د روس خبره تر ټولو اهمه نکته وي چې عمومي یو شریک بیان وي، خو دا ځل په دې اتفاق نه ښکاري. د انډونیشیا صدر جوکو ویډو د غونډې په پیل کې د جی 20 غونډې د غړو هیوادونو مشرانو ته خواست وکړلو چې په اوکرين د روسي حمله په سر د اختلافاتو له وجې باید دوی د اقتصادي بدحالۍ ایجنډا باندې یووالی یا اتفاق خراب نکړي. هغه ویل چې دا وخت د دې سره د اتفاق نه علاوه بل څه لار نشته چې د نړۍ د بچکولو لپاره یو بل سره مرسته وکړي شي او دا د خپلو وګړو لپاره د نړۍ ذمہواری جوړیږي. هغه ویل د ذمہواری مطلب د جنگ خاتمه ده. د انډونیشیا صدر ویل چې باید موږ یو بل سره همکاري زیاته کړو، نړۍ تقسیم نه کړو او نه یو بل سوړ جنگ خواته لاړ شو. د روس په خلاف د ممکنه نیوکو نه وړاندې چین خبرداري کړې چې د سیاسي اختلافاتو له وجې باید د وسلو کاروبار او توانایي د وسلې په توګه ونه کارول شي. د دې باوجود چې اوکراین د جی 20 غونډې غړی هیواد نه دی، خو د انډونیشیا صدر ولادیمیر زیلنسکی ته غونډې ته د وینا بلنه ورکړې شوې وه. اوکراینی صدر غونډې ته د اوکراین د جنگ په اړه ټول تفصیل ورکړلو. په غونډه کې سپین، هالینډ، سنگاپور او متحده عرب امارات د مبصرینو په توګه بلل شوي وو. نوشیروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگټن ڈی سی.
مسلمان اکثریت هیوادونه په نړۍ کې په عامه توګه د مظلوم مسلمانانو ملاتړ دي، خو ځینې بیا وایي چې چین په خپل هیواد کې د کم شمېر مسلمانانو سره د ممکنه ځورونې په اړه د خبرو کولو هڅې شنډې کړې دي. دا سه ولیدا د ویو ای خبریال یونی سلیم په دې اړه یو رپورت برابر کړی چې د ډیوه همکار ارباب محمود علی تاسو سره شریک کړي.
چین کې کمیونست ګوند په وروستۍ قومي غونډه کې صدر شي جن پینګ د دریمې مودې لپاره هم صدر منتخب کړی دی، خو د ویغور فعالین وایي په شینجینګ صوبه کې د کم شمېر مسلمان ټولنې په اړه د بیجینګ په تګلاره کې بدلون نه ویني. ویغور امریکنه روشن عباس د کمپین فور ویغور په نامه د ډلې بانی ده.
چین د ښځو او ماشومانو خلاف جنگ شروع کړی دی. موږ په زور د حمل ځای کولو سره مخ یو. زمون په وجود کې په زور د IUD یا د حمل منع کولو آله لګول کیږي.
د اکتوبر په میاشت کې د بشري حقوقو د پاره د ملګرو ملتونو په شورا کې د ویغور د وضعیت په اړه د بحث لپاره د امریکا ملاتړي وړاندیز یا د قرارداد مسوده نامنظور شوې وه. په وسل وخت هوادونو کې یوازې ولس هوادونو د دې مرسته کړې وه. یو لس ملکونو د رای ورکولو نه ډډه کړې وه او د مسلمان اکثریتي هوادونو لکه انډونیشیا او عرب اماراتو په ګډون نه هوادونو د دې خلاف رای ورکړې وه.
د انډونیشیا په ګډون د ځینو نورو هوادونو د خوا د خپلو یو غور او نورو ترک مسلمانانو لونو او خویندو د وضعیت په اړه د بحث خلاف پر رای ورکولو خفه شویم.
انډونیشیا د چین دغه دریس تکرار کړی چې په پراخه کچه د امریکا او نورو مغربي هیوادونو د خوا وړاندې کیدونکو قرارداد د چین په کورنیو چارو کې د مداخلت حسده.
زموږ دا خیال دی چې په شورا کې دا تګلارا د نتیجې وړ پرمختګ نشي رامخته کولای، ځکه چې د سره د هغه هیوادونو رضا او مرسته نه ده شامل څوک چې د سره تړلې دي.
چین د ویغور خلاف د بشري حقوقو د سرغړونو تورونه تل رد کړې دي، خو د اگست میاشتې په اخره کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو د شورا پر رپورت کې د ویغور خلاف د داسو بشري حقوقو خلاف ورزو شواهد را مخته شوې دي کوم چې د بشري جرمونو په دایره کې راځي. د دې تورونو دردون لپاره چین د انډونیشیا خبريالان او نور مسلمان مشران د شینجیانګ صوبې سفر ته هم وربللې دي، خو د انډونیشیا د حکومت دغه دریز باندې د هیواد په پارلمان کې زنو خلکو پښتنې هم راپورته کړې دي، لکه حکومت څوک چې د خارجه پالیسۍ لپاره د پارلمان د کمیشن غړې دي.
که شواهد وی نو موږ تمه کول شو چې د انډونیشیا حکومت با دې تکتنه کوي، موږ ته به دا یقیني کول وی چې د غلطه د بشري حقوقو سرغړونه نه کیږي.
د ملګرو ملتونو یو سفارتکار ویل دي چې د وډ وړاندې د بشري حقوقو د شورا غړې د چین دخوا د په وینا د انتهایی فشار سره مخ شوی بو. ارباب محمود علی، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
قطر هیواد د فوټبال د نړیوال کپ لوبو د کوربتوب لپاره آمادګی نیسي او دا لوبې به د نوامبر په 16 نیټې پیل شي. د هوټلونو ترڅنګ پتیل شو چې سیلګرانو ته به غټو کښتیو کې چې ساحل کې به ولاړ وي هم د اوسېدو سهولت برابر وي. په دې منظور ځینې لوی جهازونه یا کروز د مخاله قطر ته رسیدلې دي. نور تفصیل یې منظر شهید په دې رپورت کې تاسو وړاندې کړي.
دا قطر دی او ولاړه دغه 22 پوړه کشتۍ 2016 کوټی لري. دا به د نړیوال جام د تنظیمونکو لخوا د فوټبال د نندارچیانو لپاره د هوټل په توګه کارول کیږي. دا بیړۍ د هغو دریو بیړیو څخه ده چې د دوهې بندر ته رسیدلې دي. دا بیړۍ د یوې بلې بیړۍ نه یوه میاشت وروسته خطر ته رسیدلې او موخه یې دا ده چې د لوبو د مینوالو د استوګنې لپاره د کوټو کمی رامنځته نشي.
دا به مینوالو ته لس زره اضافي بسترې تیار کړي. بیړۍ به د مینوالو د استوګنې لپاره بیخي مناسب ځای وي. هر ډول فعالیتونه به ولري. کښتۍ کې به سکرینونه او هر څه وي. او اوس کورنیو ته هم د فوټبال د سیالو د نندارې کارډونه ورکوي.
دریمه بیړۍ د دوشنبې په ورځ ورسېدل. د یو زرو پنځه اویا کوټو ایم ایس سی اوپرا به د نومبر له نولسم څخه د ډسمبر تر نولسم پورې استوګن هم دلته وي. د اوپرا قیمتونه د ایم ایس سی په ویب پاڼه کې لیست شوي او د یو تن د یوې شپې بیه $400 ده.
دا لومړی دوه اونو لپاره په حقیقت کې په بشپړ ډول بوک یو چې پایله یې ډیره ښه ده. او په درو کښتو کې چې د میلمنو قربانی دي په هغو کې ایم ایس سی پویسیا، ایم ایس سی اروپا کې نور میلمانه نه ځایږي او ایم ایس سی اوپیرا کې خلک کوټه اخلي.
ایم ایس سی په 2019 کال کې د قطر له حکومت سره یو تړون لاسلیک کړ ترڅو دوه کښتۍ د شاوخوا 4000 کیبنونو سره د هوټلونو په توګه تیار کړي او دا ډول نږدې 1.2 میلیونه نړیوالو نندارچیانو ته د اوسېدو لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. د قطر ګاونډي هیواد متحده عرب امارات هم په دوبۍ کې د میلمنو لپاره مخکې له مخکې چمتووالی نیولی. منظر شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن دی سی.
د غره د پسونو یا د غرڅه یو کمیاب نسل سلیمان مارخور دی چې دا وخت په نړۍ کې دا نسل مخ په ورکیدو دی. د بلوچستان سرخار کوټې ته څیرمه په تکتو غره کې هم د سلیمان مارخور نسل څو کال وړاندې په ختمېدو و، خو اوس یې شمیر سلګونو ته رسیدلی دی. دا نسل څنګه او چا خوندي کړی دی او د دنیا په نورو کومو سیمو کې پیدا کېدی شي؟ تفصیل یې په دې په زړه پورې رپورټ کې چې زموږ خبریال حافظ شیرانی را لېږلی دی وګورئ.
د کوټې ښار و شمال ختیسته پر یو غنټه فاصله پراته د تکتو د غره یو وزړه راکشون کې منظره ده. پر نړیواله کچه د نسل د ختمېدو لویرې سره مخ د غره دغه پسونو ته غرڅه یا غرڅنی وای چې په سلیمان مارخور شهرت لري. په تکتو غره کې هم د دې نسل پر ختمېدو وو، خو د تکتو د غره د لمنې بوستان مغیطان او د کلی د څو تنو د ژغورنې د هڅو په برکت په تیر 19 کال کې شمیر له یوازې 22 څخه وسلګونو ته رسیدلی. نصیر احمد هم له هغو کلیوالو څخه یاو دی چې په خپل سر یې د دې پسونو د ژغورنې ذمواري په کال 2000 کې پر غاړه اخیستی او تر نن ورځې یې پالي.
موږ په 2000 کې دلته تنظیم چالو کړی. په 2013 کې موږ د محکمه ځنګلات خوا سرکاري برتی شو. په تکتو کې وټلې بالا په 2003 کې دریک سروې وکړه. تقریبا خالي 22 مارخور راپور شو. اوس تقریبا 900 مارخور دي په موجوده حالت کې.
د غرونو په پټو ځایونو کې استوګه په اړو پر شو ختل تیز تګ او ځیرکتیا ټول هغه څه دي چې غرڅه لشکاري خوندې ساتي. خدا سي هم نه ده چې دوی دي په پوره توګه خوندې وي. فضل محمد او ملګری وایي چې په تکتو غره کې اوس هم ځینې خلک په پټه د دې نایاب نسل شکار کوي. وای د همدې ښکار لکبله یو بل قیمتي د پسونو پوره نسل اوس ختم شوی.
یو سلیمان مرخور خاص کر دې نایاب دغه دې صدې د تکتوغه یو پدې کې مخته میړې مولای چې هغه ته موږ په بوان وړیاله مورته وای میړې مورته وای هغه چین کې د ډیر ښکار د وجدل د ختم سود له 2000 سره نو بیا د هغه ختم سیدل ته پلانګم ستا نور ایوانانم ډیر څه مطلب لیوان څه پدې کې ګډړان څه چغالان پدې کې څه نور مختلفه مطلب د دې ګولډن ایګل پدې کې څه.
نصیر احمد وای په بلوچستان کې سلیمان مارخور د تکتو ترڅنګ د ضلع خلاصې پولا په تور غره کې شتون لري. وای د مار په شان د پیچلو شکرو لکبله د دې پسنو مارخول دی، خو اوس یې نوم په مارخور اوښتی. رپورټونه دی چې د مارخول یا مارخور پر نړیواله کچه په مرکزی آسیا او په خاصه توګه د چین، هند، افغانستان او پاکستان ترمن د قراقرم، همالیا او هندوکش په غرونو کې شتون لري. په کال 2015 کې د ماحولیاتو د تحفظ نړیوال ادارې IUCN مارخور د هغه حیواناتو په لیست کې شامل کړي کوم چې اټکل سوي چې په نږدې را روان وخت کې به د زیات ښکار او موسمیاتي بدلون له کبله به یې نسل ختم سي. د پاکستان پر کچه د ښه نشان وستون کې میډال لرونکی اسد الله بازای په خوا د بلوچستان په لویو ښکاریانو کې حسابې دی. وای لتیرو څو کالو را په هیڅ نه دا چې ښکار یې پریښی، بلکې د دې پسونو د ژغورنې لپاره یې ملا تړلې.
ښکاریان اغه دا په مابین کې چې دی اېد وکي اتفاق وکي چې موږ بدنه نه به ښکار نه کوو او خپل وطن ته به ښکاری چې دی نه پریږدو. دا د دنیا په کېټلا کې ډېر قیمتي حیوانان دي او دا که موږ لږ نور کار پر وکړو دا د انکم جنریټینګ سورس هم دی. دا د غریب مخلوق چې دی د دې په ګټم تمامې دی سي چې ګرد یو ځای سو ام خیال سو اتفاق وکړو.
دغه پسه پر نړیواله کچه د استور، بخارایی، کابلی، کشمیری او د سلیمان مارخور په نامه قسمونه لري. د گلګت بلتستان او پښتونخوا ترڅنګ د نړۍ په نورو سیمو کې د لکونو ډالرو د اجازتنامې په بدل د ټرافی هنټینګ په نامه د دې قانوني ښکار کیږي. تکتوال دلته هم له حکومت څخه د ټرافی هنټینګ د زمینی برابرولو غوښتنه کوي. د بلوچستان حکومت لوري د دې غره د پسونو د خوندیتوب لپاره د فضل محمد او نصیر احمد ترڅنګ او وطن نور پر دنده ګمارلي، خو دوی وایي چې دا شمیر دی زیات سي.
تکتو د ضلع کوټي، پشین او د ضلع زیارت ترمیان پروت غر دی. دلته نه یوازې سلیمان مارخور بلکې قیمتي او نایابه مرغان او نور د غره ژوي دي. پوهان وایي که حکومت دې ته توجه ورنکړي او دا غر، ځنګل او ځناور خوندې نکړي نو شایي په لنډ وخت کې دغه قیمتي مرغان، ژوي، ځناور او سلیمان مارخور ورک سي. دا به نه یوازې د تکتو غره او د دې سیمې لپاره د تاوان خبره وي، بلکې دا به پر ماحولیات یا چاپیریال باندې هم منفي اثر ولري. حفیظ الله ستوري شیرانی، وایس آف امریکا، دیوا، تکتو.
پرون د نوامبر 14 نیټه په ټوله نړۍ کې د شوګر یا د ډایبټیس د ناروغۍ په توګه ولمنځل شو او په دې اړه زموږ خبريال وقار احمد دغه رپورت را لګلې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي کال 2019 کې د شوګر یا ډایبټیس له وجې نږدې 1.5 میلیونه خلکو ژوند بیللې. شمیرې ښایي چې چین او هند نه پس پاکستان کې شوګر په ناروغۍ کې ډېر په تیزۍ سره اضافه روانه ده.
که یو مریض هغه ته شوګر علامات دي، شوګر علامات کې که هغه اوبوډیریس کې تګی کیږي ډېر، که هغه د شپې دغه خوب ډسټرب کیږي او چې کم دی باتروم ته ځي دوه نه زیات ځل ته شو متیاز ولا، هغه که خوراک ډېر کوي یا که د هغه تیزۍ سره وزن کم شوي نو دا د شوګر غټ غټ موږ سره علامات دي.
ډاکټران وایي په پاکستان کې زیاتره خلک د 40 کلونو په عمر کې په دې ناروغۍ اخته شي او بیا په وخت علاج او پرهیز نه کولو له وجې د زړه، ګردو او نورو خطرناک ناروغو کې گیر شي. پاکستان کې دې وخت 3 کروڑ او 3 لک نه زیات خلک په ډایبټیس یا شوګر په مرز اخته دي او د صحت چارو پوهان د دې علت غیر معیاري خوراک او ورزش نه کول ګرځوي.
شوګر خو داسې بیماری ده چې زموږ په وینه کې یو خاص لیول نه د شوګر مقدار سی واشي، هغه نه پس دغه لیول چې کم دی دا زموږ د جسم هر یو اجزا چې کم دی هر یو ارګن دا افیکټ کوي نو ټولې مسلې الته نه جوړیږي. دا زموږ نظر افیکټ کوي، دا بیا زموږ زړه افیکټ کوي، مریض ته هارت اٹیک کیدی شي، دې د وجه مریض ته فالج کیدی شي.
رپورټونه وایي په دې ورستو کې کرونا وبا او بندیزونو له وجې ډیر په لوی اشمیره کې خلک د ذهنی فشار سره مخ شوی او همدا وجه ده چې د شوګر په مریضانو کې زیاتواله راغله. زیاتوی په نږدې خپلوانو کې ودونه هم د شوګر خوریدو یو وجه ده او لیدل کیږي چې حامله مېرمنه هم اکثر د شوګر ښکار شي.
زمون چې حمله خواتین چې کمی چې کله دغه حمل روان دي د اغه دوران کې د اغه شوګر چې کم دي اغه سیوا راشي اغه صرف اغه حمل پوری خوای کی یو خطر دی چې اغه لیټران چې کم دي په لایف کې اغه تم چې کم دي ټایپ 2 ډایبټیس چې وته مونږ وایو د اغه تشخیص کې دی شي.
ډاکټران وی پرهیز د شوګر د مخنیوي د ټولو نخ او اسانه لار ده، خو زیاتوي په پاکستان کې ډیر کم خلک په دې پام کوي. وقار احمد، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
زموږ د نن شپې دا پروګرام هم دې پای ته ورسېده. تاسو ته ښه شپه غواړم. الله مو مل.
سو وایس اف امریکا دیوا اوری دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو